درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم، په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې و هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته لدی چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه، یعنی په د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړی. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واګ غوښتونکی سړی و، د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي، او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې ورسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه ورسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي بیا هغه وخت چې دی مړ سو د دوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و تکړه او هوښیار سردار و د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابو الفضل علامی نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې ډېر کوششونه یې وکړه اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ دی بیا ورسته درجوب تو قبیلو په مرسته کوچنی سیمې حکومتونه د مینځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمه کې دی واکمن کیږي په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه ورستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وته ونه دی چې د بنگال کشمیر سند حکومتونه هم ونیسي چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه ورسته دی مړ کیږي د جلال الدین محمد اکبر څخه ورسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د رجب تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا وو ترې وهد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړې هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوکتی و کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کال حکومت کوي اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د ورستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او ورسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه ورسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو راځو دا چې د هند په بابري تورې کې هند په د علم فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و د بابریانو په زمانه کې علم فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه هغه مهال د هند مهمه سیمه چې زیاتره سیمه د مسلمانانو په واک وي د ریجبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه او پیژندل سو او هم د رنګ بابر او اکبر چې دی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله و دی په خپل بابر هم کله فارسی شیرونه ویل د ګلان او باغونه خوشیدل او د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لستر وړنه دا و چې د هند دربار ته د دری ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دری ژبې د شاعرانو پر راټولول سره د دری ادبیات نور هم پیوړی کړل او ډیر سر خدمتونه وکړه په دغه برخه کې کته هم اکبر په خپل بسواد نه و د سواد نه درلودې د دې سره بیا هم د علوم سره ډیر مینه درلوده یو ډله کتاب لستون کې درلوده چې د تبه کتابونه وایل کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد دلودي خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او د موجول چې وړل کتاب لوستون کې درلوده ځکه د پخپله ویل نسوي کولای بس وات نو وس واده نه درلودي خته نسوي ویلې نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل د اکبر پاچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د دري ژبې ته وژباړل سو، او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ژبې څخه کتابونه و د دري ژبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د دري ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د دري ژبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشلی دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودی د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودی او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهېدلو ده چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې شوي اوسي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي، نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سوو. تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لویبه باندې را پسپېڅلې نه به سلام ونه کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چروا جوړ بوسي او د ژوند چاري بم شي پر وخت تاسو ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د ترڅنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. د خپل درس پیلو اول د لومړی نړیواله جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ، او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیز قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وضع او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې دپاره امکانات برابر سوي وه چې عمومي جګړه رامنځته سي او د دغه حالت په پای کې بیا لومړۍ نړیواله جګړه پیښه سوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالۍ شروع سولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ وه یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیدر لودی چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیه څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنې د دې کار څخه یې لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي. او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دی خطا وتلی و. روسیې په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتری سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشي سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي د سیمې تراسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان طالبانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلاً په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی، او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیزولور وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي، چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر شو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل شو، او جګړه د 1 میلیون څخه ډېر زخمي درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کس په هغه کې مړ کیږي، سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لاس میشتي ورسته بیا دغه زنده د دې زنده دل ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14مه تاریخ په 14مه تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق کړ، او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل شو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقعیت معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري بیا د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دی ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي، او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناکه حمله وکړه، چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغرستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربندی ومني او لاسلیک کې چې بیا جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18مه سرتاسري اوربند وسو، او په لوی دي جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل شو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي شو، او 1.4 میلیونه کسان بندي شول یا هم ورک شو. او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی د یوازې سرتیرو. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه و، او باندې ځینونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. په شهرونو کې تر 600000 ډیر ودانۍ خراب سولې زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه او نور هم ورني جوړ کړه البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1939 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړند مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې و هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویم نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1919 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1940 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1940 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتر د جبهې پوجدوالي کې د بلتیک د سند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا پر روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریمیا ته هم داخل شو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په هیله چې په امور به ګرځېدلې وي. د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې آلمان معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمد هم راو ترتلن کې در سپوري تاسو ټول په لوی مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چاري
Let's go.